قایده با شماست. نوری از شانه خرق لست
تصمم هم دسته بله زرغونه جان مننه. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مزنوري است. نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالکریتو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پاوز وای تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختی. تر ټولو ډیر مرګ ژوبله په افغانستان کې ملکی وګړو ته رسیدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازه پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نکړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختی. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوی تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي، وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوختې مرګ بلشمیر ډیر انکم خي. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او څلور تنه یې ټپیان کړل.
تیره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان پلاره و چې د وسلوال مخالفینو له بریټ سره مخ شي. د افغان ملي امنیتي او د پوهې وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د دوی 22 کسان وژل شوي او لس وسلوال طالبان ټپي شوي هم دي.
خاغلی شریف زید وردګ ولایت د سیمه ایز چارواکو په حواله ویل لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او وایي ښایي د مړو شمېر له دې زیات وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ په وبخې د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد آباد ولسوال حضرت محمد رودوال ماخام نه وخت داسې مهال تر برید لاندې راغی چې نوموړی د روژه ماتې پر وخت د کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتې لپاره پر لاره و، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسیدلی.
د پکتیا د ولي ویان د غراز ویل د ښاغلي رودوال روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور دو په روغتون کې بستر دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې ویبپاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
ټول ویډیوي او اډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی. هغه زده کوونکي چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم هوشمند موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویب سایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترې ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازه پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خبر شوی ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تیره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نکړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د سازمان مشر تدرو ادهانم گبرسوس پرون چهارشنبه د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې پر روغتیایي سیستم د ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیان ویلي د مئی تر 12 نیټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړی د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 1600 او د مړو شوو له 1500 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
په بغلان ولایت کې وصل بستریز روختون د رغولو چارې ولې درېدلې؟
لباده مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړیو له د لاسوهنو له وجې د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هېواد د وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز وغځېږي نو هیڅ پام به ونه ساتي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته دي.
د ژوند په شیبو خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې لکه ساعت پیدا شوی او تر اوسه څومره مهم دی. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه‌شنبه په ورځ پیل کړی. نه دی ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به کله دوحې ته ځي او کله اسلام آباد او نیو دیلی ته د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا به د اپریل له 12مې وروسته سیمې ته د ښاغلی خلیلزاد دوهم سفر وي. خبر شوی اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9مه د ورسره لاسلیک کړی دی. دغه تړون په وړاندې اندېښنې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیاته شوې چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي اهدافو حملې نه دي کمې کړي، بلکې شخړې لا هم زیاتې شوې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره هم داسې به د کابل نه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه، سهار مو بخیر.
ستانکزی صاحب، خلیلزاد بیا دا سفر پیل کړی دی، هغه هم داسې مهال چې د شوی تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې ډیر شوي. له مختلفو لورو داسې ویناوې شوي چې د دغه تړون تطبیق ته څوک پام نه کوي یا د عملي کېدو پر لور باندې هغسې ګامونه چې باید اخیستل شوي وي نه دي اخیستل شوي. فکر کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په دغه سفر کې چې د دریو پلازمینو یادونه شوې، د قطر پلازمینه دوحه، اسلام آباد او دغه راز نوې ډیلي، دا درې هدفونو ته چې دی زی آیاو به کولی شي چې د دغه تړون د بیرته ژوندي کېدو لپاره هڅې بریالۍ مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقعو خلاف چې باید وضع نورمال شه، وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم، هغه په ده مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان له حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنګي عملیات. خیر له هغه نه بله توجه نه لري. نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي، خو باید کابل او دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته تګ بله مانا هم درلودلی شي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجودې وضعیت نه لږ څه مثبت خوا ته لاړ شي، او هغه په دې مانا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو مسله چټک کړي، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د کابل ته خلیلزاد، البته یادونه شوي چې د دې یادونه نه ده شوي چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دا جګړه ظاهران نه افغاني جګړه ښودل کېږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې په پاکستان تشویش ده نه ده چې په کابل او ډیلي په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په ده مانا چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوی، دوی داسې یو تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدید وي، هم د پښتونخوا مسله او دا مسائل به مطرح کوي. بلان دوی تشویش لري. له بلې خوانه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې،
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمې ایز اجماع در رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال ده، یعنې هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی، په مستمر ډول دوام درلودلی. هیڅ سیمه ایز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بله خوانه پاکستان هم نوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطحه له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
ایا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
دا برخه د مسلې همداده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید، لکه چې ما وویلي، د ذوالفقار علي بوټول دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره کې. د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په دې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده، چې زه فکر کوم د هغه په څه کې ولا بل خوانه بله مسله ده. د سپیچ او د ستراتیژیک لحاظ د وړي په کابل کې پلاوی حکومت وجود ولري.
بله، نصر الله ستانکزی، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې سیمې یو شمیر هیوادونو د قطر پلازمینې دوحه، د پاکستان پلازمینې اسلام آباد، نوی ډیلی، د هند پلازمینې نوی ډیلی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو هم واورېدل، ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې د ډیورنډ مسله او دغه راز د کشمیر لانجه هغه دوه شاید لانجمن موضوعات وي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان د همکاري مخه ډب کړې ده. که څه هم پاکستاني چارواکي په دې ټینګار کوي چې د سولې په روان بهیر کې رغنده رول لوبولی، خو افغان سیاسون او افغان چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو له خوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پیښه څېړي. فریبازه هرینو جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنۍ کړی دی. مایک پومپی د چهارشنبې په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه،
The reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan.
دوی د تیر غونې راپورونه وايي ایرانی پولیساتو د افغانستان د هرات ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د ډوډۍ په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو واوړي، بد چلند شوی دی او هغوی یې ځورولي او ډوب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پېښه په بشپړ تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عاملین ځواب ووایي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه وایي ایران د یو رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان سیدی صادق صدیقی هم د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تن افغانان چې د جمعې په ورځ یې غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي، د هغې و د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه یې 12 مړي موندلې دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او وی ویل چې بېلابېلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړې ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبه په ورځ د غویي پر 14مه وویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک په استولو سره منلی چې دواړه هېوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار ته بجې او یو شته دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شبردی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانې وروستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپلو هوایي بریدونو په اړه ورځني معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم رانغاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانۍ د ویان زاکاری هارل خبرې راخیستلې چې وایي ډیپلوماتیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لښ تر لښه له 2013 کال را پدې خوا هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکو توافق له مخپزیاتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. ښاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې یې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې ایرو ایشیا ریویو لیکلي دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسیې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې ته طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لاره کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوې وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خند د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. ایرو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونې په خپلې اوشتې مقالې کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې قضیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
د نړیوال پولیسو یا انټرپول د 19000 غلا شو لرغونو هنري آثار د نیولو خبر ورکړی. په دې کې د افغانستان 901 یو کلتوري آثار هم شامل دي چې کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې استانبول ښار ته په قاچاقي ډول د وړل کېدو په مهال نیول شوي. انټرپول او پرون وویل دا آثار په 103 جګړه ځپلو هیوادونو، موزیمونو او نورو لرغونو سیمو کې د قاچاقونکو ډلو پر ضد د دوی د پولیسو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د پولیسو په خبره دا عملیات د تیر میلادي کال په دوهمه نیمایي کې شوي و، خو د عملیاتي دلایلو له کبله نه و افشا شوي. انټرپول وایي د دغو آثارو د قاچاق په تړاو 101 کسان هم نیول شوي. په موندل شوو آثارو کې د بیلابیلو دورو سکې، لرغوني آثار او ګاڼې، تاریخي وسلې، انځورونه او فوسلونه شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یادونې وړ بولو چې په 1990 لسیزه کې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د افغانستان ډېر لرغوني آثار یا له منځه یوړل شول او یا هم له هېواده بهر قاچاق شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
اسدي رادیو اوري. په بغلان کې د یو سلبستریز روغتون د رغولو چارې ولې درېدلې دي؟ د دې سلبستریز روغتون د رغونې چارې څو کاله مخکې پیل شوې، خو اوس روغتون په نیمایي کې امپاتې دی. دغه روغتون د جوړولو لپاره ځایي خلکو هم خپله سل جریبه ځمکه ورکړې وه. نور حال به د سالم محمد صالح پر پورت کې واورو.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وایي دغه تل د یو سلبستری روغتون د جوړولو چارې د تباندې وکړ رئیس په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1994 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځایي اوسیدونکو سل جری پمځکه ورکړې، خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کاله په باندې تیر سول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې په څه وایي دا کار درولی ولې درولی ده.
حجر محمد وایي دوی والی، ولایتي شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي، خو منډو ترړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دماده سے چوک نسته سی هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کیه، دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پښتيبانی وکي. ماته ډیر غواکونه سوي، یو ورنه دوه ورنه لس پیری ماته غواکونه سوي سی په دغه مسله کې ګوتې موهه. خو ما باوجود دې ما تویل چې سر می حمله سي دا روختون بل دي نه پریدم سلار سي ول د منګه ای بغلان ولایت ته یو ډیر ستر د شرم زايده چې منګه واغله دي نه سي بل چرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځند اومده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړي غني. شغلی الهام زیاته کړه
لباد امرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوچنه او امداراس د زینو مافیایي کړي له د لاسوهنو لوچې د دې روختون کار په ټاپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسې دلای مشران او ځوانانو خپل حق وختلای، خو لباد امرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوی او د دې روختون کار په ټاپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو ترسو د یاد روختون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوی ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روختون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځان یو علت قراردادي شرکت ته د مالیه د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والی ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیه وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټاپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده قراردادی شرکت د څو میاشتو په دې خوا خپل رغنیز کارنه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادی شرکت له خوا نه دی.
تو ولی ویاند وی څنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجرات نسی کولی. هو د افغانستان د مالی وزارت وی د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادی شرکت بودیجوي چارې په مالی وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو کړې چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځان علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي مرګ ژوبلو اوخته ده. په یو راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون لخوا خپور شوی، تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي دي. وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. خبره د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریفزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور د روغتون کې بستري دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې چیرې هېوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هیروئ. خو تر مخکې ته دی چې دواړو خبرونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ییزه نړیواله موضوع راخلو. ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هېواد د وسلو د پلورلو د لګول شوي بندیز غځېدل به هیڅکله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوی د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي، خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غځولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، له توند غبرګون سره به مخامخ سي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل شو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسه، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړ چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران لاټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري، خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خپرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی.